امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان په مختلفو برخو کې د واورو د کمنونو خوایدو، سیلاب او بارانونو د لاسه سلهاو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي دي. یوناما په راپور کې ویل شوي په تیرو دوو کلونو کې په جګړو کې د نیول شوو زندانیانو سره په ناوړه چلند کې کموالی راغلی او د بشري حقوقو ډلې په خپل یو کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د 2014 کال په ټوله نړۍ کې د میلیونونو انسانانو دپاره
تقریبا در مرکز ولایت و یک متر 80 سانتی در ولسوالی های 12 ولایت برف باری جریان دارد.
قدر من اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي. د افغانستان فایدامه وزارت مرستیال ویلی چې د هواد د سړکونو د بیرغون کیفیت موضوع جدي نیولې. په ختیځ ولایتونو کې بارانونو او سیلاب ځپل کورنۍ وی چې تر اوسه ورته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې. او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر د خپل دندې لومړۍ اونۍ د افغانستان او کټ په سفرونو تیر کړه. قدر من اوریدونکو دا غره پټونه دي چې د خبرونو نه وروسته یاوري اوس پامو کې خبرونه ته چې ځان او شباشنا او خلیل خان درته وړاندې کوو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما په تازه خبر سوي راپور کې ویل سوي دي چې د پخوانیو ورزونو په پرتله په تیرو دوو کلونو کې 14 پسولو کې هغه زندانیان چې په جګړه کې نیول سوي کم شکنجه سوي دي او ورسره په ناوړه چلند کې کم راغلي دي. یوناما وای کڅ هم لا د افغان حکومت تر کنټرول لاندې په زندانونو کې شکنجه روانه ده، خو د 2013 د فروری نه د 2014 کال د دسمبر تر پای پورې د دوی ارزونې شي چې د 2012، 2011 او 2013 کلونو په پرتله په جګړه کې یا د جګړو اړوند زندانانو په شکنجه کولو کې 14 پسلو کې کموالی لیدل شوی دی. یوناما وای د ادارې په هغو توقف ځایونو کې له بندیانو سره خبرې کړي چې د افغانستان د ملي امنیت، ملي پولیسو، محلي پولیسو او د ملي اردو لخوا اداره کېدل. د یوناما په راپور کې راغلي چې دوی له یو اویا داسې زندانیانو سره هم مرکې کړي چې د بارانیو ځواکونو لخوا نیول سوي وو او بیا د تیرو دوو کلونو په موده کې افغان لور ته سپارل سوي دي. دغو یو اویا زندانیانو نه شلو زندانیانو ورته ویلي چې د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته د لیږد پر مهال شکنجه سوي دي. یوناما تر دې وړاندې په دغه مسله دوه راپورونه خپاره کړي وو. لومړی راپور د 2011 کال په اکتوبر او دوهم د 2013 کال په جنوري کې وو. یوناما وایي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په جنایي بندیانو پلټنې کوي، خو تراګرو پورې تړلي بندیانو پر تړاو د دوی دا دریم راپورټ ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په توقيف خونو کې د وسلوالو جګړو له زندانیانو سره د چلند په باب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د هیئت دفتر یوناما او د دغه ادارې د بشري حقوقو د عالی کمشنری د دفتر لخوا خبر شوی کلنی رپورت تل جدي نیولې او په هغه کې شامل اداو ته د رسیدګۍ لپاره شمنده. دا بیان وایي چې د زندانیانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند د اساسي قانون د احکامو په هیواد کې د نافذو قوانینو او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پالیسۍ خلاف عمل دی. دا بیان دا هم وایي چې دغه موخه ته د رسیدو لپاره د افغانستان جمهوري دولت د شکنجې د لمنځولو ملي پروګرام تر نامه لاندې یو لړ نوې اقدامات چې د یوناما له رپورت سره جوخت خبره شوي تر لاس لاندې نیولې دي. په پام کې ده چې دغه پروګرام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مدني ټولنې له بنسټونو او له نړیوالو همکارانو سره په همغږۍ کې پلی شي.
د افغانستان په مختلفو برخو کې د واورو د کمرونو شوېدو، سیلاب او بارانونو د لاسه سلهاو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي دي. په پنشیر کې د درنو واورو لامل د نوي تنه مرسي 500 ټپيان او لسکونه نور تر واورو لاندې دي. د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه کورنۍ په پریان، عبدالاخیل، درای کرمان او سادویم ولسوالۍ کې تر واورو لاندې سوي دي. نوموړي زیاته کړه که زیانمنو شو کورنۍ سره مرسته ونسی تلفات به نور هم زیاد سی.
تقریبا در مرکز ولایت و یک متر 80 سانتی در ولسوالی های 12 ولایت برف باری جریان داره و تقریبا باعث شهادت 93 نفر در ولسوالی های
دیو. بل خبر لمخې د بامیانو په یکاولنګ ولسوالی کې هم درنو واورو د یوې کورنۍ څلور غړي مړه کړي دي. په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې هم بارانونو د سر او مال زیانونه اړولي دي. دغه شان د کابل د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی ولسوالۍ په اوزبین سیمه کې واورو دوه ماشومان مړه او سلګونه کورنۍ نړولي دي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې واورې ښویدنې د یوې کورنۍ څوارلس تنه مړه کړي دي. د والي وین موسی شامی امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه د منډال په غرنۍ سیمه کې نن غرمه مهال شوې ده. نوموړی وایي د واورې یوې لوی غونډارې په یو کال کې رالویدلې او د کور ټول غړي پکې مړه شوي دي. د شامی په خبره تر اوسه درې مړي لواورو رئیسل سوي او باقي مړي بند پاتې دي.
د اوروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیند اوبو درې تنه وژلي او په لویه پیمانه یې مالي زیانونه رسولي دي. د ګیزاب ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې دوه موټر چلوونکي او یو تن هم د یوې رغنیزې پروژې کار کوونکي شامل دي. د اوروزګان ولایتي ویان دوست محمد نایاب امریکا غږ ته وویل چې د دریو تنو د مړینې تر څنګ تر اتیا پورې څاروي چې غوایي او پسونه پکې شامل دي هم له منځه تللي. د زیاتوي چې نن تر غرمې وروسته د ګیزاب ولسوالۍ د مرکزي برخو د هغه وو کلو اوسیدونکو چې تر ګواښ لاندې وو د ملي اردو او پولیسو له لورې امن سیمو ته انتقال شوي دي. نایاب زیاتوي چې په سیمه کې د هلمند سیند اوبه په ناڅاپي ډول زیاته شوې او دوی په دې باب هیڅ اټکل نکاو. خو د بشری مرستو د رسولو په اړه د ویل چې تر ولسوالۍ پورې غځېدلې نوي کیلومتره لار له یوه پلوه د ماینونو له خطر نه ډکه ده او له بلې خوا نه خامه ده چې ممکن په وخت اړو کورنیو ته مرستې ونشي رسولی. همدارنګه د سالنګ د حفظ مراقبت چارواکي وایي ټاکل شوی وه چې یاد لارې تر نن شپې پورې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې وای، خو وایي د واورې ښویدو له امله چارې له ځنډ سره مخ شوې دي. د سالنګ د حفظ مراقبت مسؤل محمد رجب په سیمه کې د ازادي راډیو خبرال ته ویل دي چې د راخلو درنو واورو پاکول شاید یوه اونۍ وخت واخلي. نوموړي خلکو غوښتل چې د لارې تر پاکول دي په یاد لار د تک نه ډډه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ګرانو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدلی دي چې ایران نه افغانستان ته روان ډیر شنه مسافرین د معلومو کسانو لخوا برمته شوي دي. د دې کسانو د تازه حال احوال لپاره په کندهار کې د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د زابل له والي سره مرکه کړې ده. پوره مرکه به وروسته واورئ، خو تازه جزئیات به اوس د خپل همکار نه وپوښتو. پوپل صاحب، ستړی مشې، پروګرام ته والي صاحب درته د دیرشو کسانو د برمته کېدو د تازه حال احوال په هکله څه ویلي دي؟ مهرباني.
بلی نشاوی زنی تاسو او درن اردن کو تسلام و احترام. د زابل والی اشرف ناصری سره چې می په دې رابطه باندې خبري وکړه، د یو خبره واضح کړه چې په دې موضوع کې کاملا ولسی خلک اوس د منځګړتوب رول لري او هغوی هڅه کوي چې برمتسو کسانو ته صدمه ونه رسیږي او دوی روغ رمټ بیرته د برمتنیونکو څخه خلاص شي. ولیکن دا یو چې کم کسان چې برمتسوي دي هغه د زابل و تر ټولو لري نقطې ته هغه انتقال شوي دي چې ولسی خلکو سهار وختي څوک چې په موضوع کې منځګړتوب کوي حرکت کړی دي، لا هم هغه صحیح ته نه رسیدلي او نسي ویلای چې د برمتنیونکو غوښتنې به چې شي. اما دا یو واضح کړه چې کم کسان چې منځګړتوب کوي به کوشش کوي چې يرغملنیونکو ته دا واضح کړي چې دا خلک بی ګناه دي، عام خلک دي او اکثریت هغه ځوانان دي چې ایران ته په خواري مزوري کې تللي وو او بیرته راغلي دي کورو ته تللي چې پر لار باندې يرغمل شي.
بله، ډېره مننه پوپل صاحب. نور جزئیات یا پوره جزئیات به بل خبرونه کې اوریدونکو سره شریکو. مننه.
د بشری کو کوټلې منست انټرنیشنل د سې شنبه پورس په خپل یو کلنی راپور کې وویل چې 2014 کال په ټوله نړۍ کې د ملیونونو انسانانو لپاره د تباهي او ډک کال وو. په دغه کلنی راپور کې منست انټرنیشنل وایي چې ملیونونو ملکی کسان تر سوریه څخه بیا تر اوکرين پورې او تر غزې څخه بیا تر نایجیریا پورې ووژل شول او په ټوله نړۍ کې د بې ځای سو خلکو شمیر تر 50 ملیونو کسانو پورې رسیدل دي چې د دوام نړیوال جنگ ورسته تر ټولو لوی شمیر دی. په دغه راپور کې د نړۍ حکومتونو په دې تورن کړی سوي دي چې دوی په دې کې ناکام سوي چې د وسلوالو ډلو او د حکومتونو د تشدد څخه ملکی کسان وژغوري. د منستری انټرنیشنل عمومي سیکرټر سلیل شیټی وویل زموږ په کلنی رپورټ کې مهمه نقطه دا ده چې موږ غواړو د خلکو پام ورته راوګرځو، هغه دا چې د نړیوالې ټولنې او هغه څوک چې کولی سي دغه تشدد ساتل درولی سي د هغوی غبرګون ډیر سوړ دی او په حقیقت کې د شرم څخه ډک دی، او موږ په ښکاره ژغ پورته کړی چې نړۍ څه کولی سي چې په وازه کې سمون راولي او ملکی کسان دې مستحق دی چې په خوندیتوب کې سمون راوستل سي. امنستری انټرنیشنل په 2013 کال کې په 15 شوادونو کې د وسلوالو ډلو د بشري حقوقو څخه وایي سرغړونې کړې دي او اسلامي دولت ډلې راپارېدلې خاص اندېښنې وړ بللې دي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالو نه غوښتي دي چې د نوی نه زیات اشوري عیسویان چې دوی په شمال ختیځ سوریه د یو برید په محل برمته کړي دي خوشي کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند جن ساکي د غبريت غندل دي او ویلي چې وسلوال باید خامخا دغه کسان خوشي کی چې د محل د دوی سره دي. جن ساکي ویل
هغوی په اوکراین کې د خپلو فعالیتونو په هکله د واقعیتونو پر نادرست ښودلو درواغ ویلو او یادا چې هر هغه نن چې تاسو ورته ورکوي ټینګار کړی.
جن ساکي ویل اسلامي دولت لخوا د مذهبي اقلیتونو هدف ګرځول د دوی د ظالمانه او غیر انساني کارونو یو بل ثبوت دی چې د دغه ډلې د زهرو ډک عقایدو او د تشدد د هدفونو سره مخالف دي. هغې ویل اسلامي دولت په هر عقیدې لرونکي معصوم انسانانو ظلم او بربریت جاري ساتلی دی چې زیاتره قربانیان مسلمانان دي. قدر منو اوریدونکو د سیمه او نړۍ نور خبرونه هم اوریدلې دي، خو سپورتي خبر لا پاتې دی چې زمونږ همکار متی الله عابد به تاسو سره شریکي. عابد صاحب ستړی مشي
من نوشابه جان، نن شپه بیا د افغانستان د کرکټ مینوال به شپه دسې شوګیره تیری، ځکه چې د کرکټ میچ دی او هغه میچ هم د افغانستان په سهار 2:30 بجې پیلېږي چې سهار متنه شو د شپې به او اوس نه ورته خلک لګیا دي ساعتونه شماري او ناست دي چې چېرته به کینو څنګه به ګورو، او هغه اوله صحنه او هغه د ملي بیرغ رپېدل او ملي سرود اورېدل او اول توپ اچول، دوی نه غواړي چې یوه صحنه هم د دې لوبې د لاسه ورکړي او ویني نه. نو اوس دا دلته چې موږ خبرې کوو واشنگټن کې په کم 10 بجې دي، نو واشنگټن په وخت مازیګر 15 بجې تقریبا دغه لوبه شروع کیږي. نو هر ځای کې کرکټ مینوال دي هغوی منتظر دي. دا لوبه په دې هم ډېره مهمه ده چې د سکاټلند سره موږ لوبه د افغانستان او هغه کې به د افغانستان ټیم او د سکاټلند ټیم چې دواړه د دویمې درجې ټیمونه دي په دې ګروپ کې اوسه پورې دوی یو لوبه هم نه ده بللې، سکاټلند هم دوه لوبه بللې دي، افغانستان هم. نو دواړه به کوشش کوي چې یو لوبه خو وګټي چې د نړیوال جام کې د دوی راتګ یو زیره هم خپل خلکو ته ورکړي. په خبرونو کې کوم راغلي دي چې د افغانستان لوبغاړی میرویس اشرف په تیره لوبه کې ژوبل شوی و، نو هغه به په دې لوبه کې نه لوبیږي. د هغه په ځای د ګلبدین نایب یا د آفتاب عالم راتګ چانس شته. همداشانې د نجیب زادران په لوبه هم سوالونه و، نو کېدای شي چې نجیب زادران په ځای باندې عثمان غنی یا ناصر جمال لوبې ته راشي. نو د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤولین وایي چې موږ به دغه میدان باندې چې سریلانکا سره کومه لوبه کړې وه هماغې شانتې یا دغې نه ښه لوبه به کوو، او سکاټلند نه به ګټو او ولس ته به یو ښه زیری ورکوو.
مننه د خزيري په هيله.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په مخکې روانو پروګرام لومړی رپورت ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشن کارتر د خپل دندې لومړۍ اونۍ د افغانستان او کویت په سفرونو کې تیر کړه. د دفاع وزارت خبریاله کارلابب د هغه په نوې دندې کې د دې لومړۍ اقدام د اهمیت پاکله اهمیت ته یو کتنه کړې ده، یو رپورټ برابر کړی دی چې د رپورټ تفصیل به زموږ همکار درته وړاندې کړي.
جان کیری د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بودیجې په اړه د وضاحت ورکولو په وخت کې په مختلفو پراخو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې، او د افغانستان په اړه ویل چې جمهور رئیس اوباما به ډیر زر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کچې او تنظیم په اړه پریکړه وکړي.
فکر کوم هغه ارزونه چې د عسکرو د شمیر د کچې او تنظیم په اړه روانه ده سمه او پر ځای ده.
او جمهور رئیس خپل پریکړه ډیر ژر وکړي.
بلخوا د دفاع وزیر آشتن کارتر خپل نوی کاری ونې افغانستان او کویټا په سفر کې تیر کړه. امریکایي لوړ رتبه ډیپلوماټ جیمز دابن په دې اړه د هغه سپارښتنه داده.
هغه باید اوس د هغو مسایلو په اړه زیات دقت وکړي چې د تیر کال په تناسب په دې دندو او حالاتو کې بدلون راغلی دی.
په تیر کال کې ډیر جدي بدلونونه راغلي. متحده ایالاتو په نام نه افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت ختم اعلان کو، چیرته چې د دفاع وزیر اوس خپل لومړی سفر کړی.
زمون لپاره اوس لومړی توپ دادی چې ډاډه شو دا پرمختګ ثابت پاتې شي.
پرون سه شنبه ناوخته په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ویب پاڼه کې یو بیړنۍ اعلامیه خبره کړه چې په کابل کې ټولو میشتو امریکایي اتباعو ته د خطر خبر ورکړي. په دې خبرداري کې ویل شوی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د وروستیو راهیسې وسلوال یاغیان په پام کې لري چې په یو نامعلوم ځای کې یا د کابل په ښار کې څو پلان شوي بریدونه وکړي. دغه خبرداری کې ویل شوې دي چې ګواخ په افغانستان کې امریکایي اتباعو ته متوجه دي، خو په دې اړوند یې زیات جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته د پاکستان پاوز نن خبر ورکو چې د مرکزی استخباراتو یا ایس ای رئیس متحده ایالاتو ته روان شوی دی او په ممکن ډول په ایجنډا کې د افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم شامل دي. د امنیتي چارو یو پاکستانی څیړونکی حسن عسکری ویلی دی چې په دې لیدنو کې به خامخا د طالبانو سره د مذاکرې مسله یاد شي او د دې پروسې د زمینی برابرولو په برخه کې د پاکستان د امکاني همکاري پر غږېدو به خبري وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. په ختیځو ولایتونو کې بارانونو او سیلاب ځپلې کورنۍ وي، تر اوسه ورته هیڅ ډول مرستې نه دي رسیدلې او په ډاګونو یې اړولې دي. ذبیح الله غازی په هکله رپورټ راکوي.
که څه هم په کره توګه روښانه نه ده چې د ختیځ په کچه د تیرو دوه ورځو راهیسې شوي باران او راوتلو سیلابونه څومره کورونه او کرنیز ځمکه ویجاړه کړي، خو د دغه سیمې اوسیدونکي او چارواکي د کابل په اداره غږ کوي چې له باران ځپلو سره بیړنیو مرستو ته راودانګي. د معلوماتو د مخې وړل شوې ځمکه او کورونه تر ډیره د بزګرو طبقې دي چې د دوی په باور کې حکومت پرې ناقانونه کښتونه بند کړي، خو د آفت په ورځې هم چا پوښتنه ونه کړه. په ننګرهار کې 14 هغه ولسوالۍ دي چې باران او سیلابونو تر نورو ډیرې ځپلې دي. د ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په بیسودو ولسوالۍ کې خو د کوچیانو څلور ماشومان سیلاب وړي چې یوه مړی موندل شوی او درې نورې لا هم ترې تم دي. نوموړی وایي کره معلومات نه لري، خو سلګونه کورونه زیانمن شوي او زرګونه جریبه ځمکه سیلاب وړې ده. هغه وایي ولایتي ادارې نن له هغه موسساتو سره بیړنۍ غونډه کړې چې د طبیعي آفتونو په وخت مرسته کوي.
مونږ چې نن د موسساتو او دولتي ادارو نه معلومات ترلاسه کړل، دلته په ننګرهار کې میشتې دولتي ادارې او موسسات چې په همدغسې حوادثو کې مرسته کوي، یوازې د خوراکي او غیر خوراکي چټک مرستو توان لري او قدرت لري.
نو ما وړه وای کی دون کی کومکونه بسنه نه کوي او کابل باید د هغه کورنۍ سره مرستې تراودانګي د چا چې کورونه نړیدل او یا ازمه کې د سیلاب خوراک شوی دي.
د خلکو سره د کورونو چې بشپړ نړیدل دا غوي سره د بیا جوړیدو لپاره امدارنګ د هغو خلکو چې زراعتي زمکي ویجاړې شوی دا غوي سره د مرستې برخه کې ډیر اړتیا ده. هیله د مرکزی دولت په دې برخه کې خاصه پاملرنه وکړي.
د ننګرهار په ولایت کې زپل شوی کورنۍ هم د مرستو په تمه دي او وای خپل ټول شته پسین لاو شوی.
نو ما خړدا او کورونه نو نس کور یو نو نس وړه ارسه سامان ارسه وړه او څلور ماشومان دی یو کور نه وړه د شاګل مسیدی.
نو دا غوښتنه موږ له حکومت لرو چې موږ سره د مرسته وسی. غریب خلک ډیر زیات بس نو د موږ دوره وس نه کیږي چې یا یو خیمه پی واخلو یا یو بل شی پی واخلو. ولاګری غلی وسره کستا.
په گاونډي ولایت لغمان کې هم د باران او سیلاب لامل څلور تنه مړ شوی او سلګونه کورونه ویجاړ دي. د والی ویان سرحدي ځواک وای په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه سین وړي او پرشته موسساتو غ کوي چې لزیانمنو سره مرسته وکړي. په نورستان کې هم د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ 300 متره غر راخوېدل او لارې تړل شوی دي. په دغه ولایت کې چارواکي وای ګڼ کورونه هم زیانمن دي، خو کرشمیر په لاس کې نه لري. د ختیځ په کچه د ټولو خلکو یو لوی هیله داده چې شته اړوند دولتي او نا دولتي ادارې د زر تر زره د هغه کورنۍ لپاره بیړنۍ مرستې چمتو کړي چې کومې ډیرې ځپل شوي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم شوي باران او راوتلو سیلابونو زیات خلک مړه کړي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي چې اکثرو ته یې بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا راډیو نو اوریده. اوس هم پام وکړئ بل رپورټ ته. د افغانستان د فوایدو عامه وزارت مرستیال ویلي چې د هیواد د سړکونو د بیا رغونې د کیفیت موضوع جدي نیولې ده. هغه په دې برخه کې خلکو ته له سړکونو نه د کلکې څارنې ژمنه ورکړې. د ابراهیم رحیمی رپورټ په دې اړه په ګډه اورو.
په اساسي توګه د سړکونو جوړول د افغانستان له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. موټر چلوونکي او نور خلک نه یوازې له خامو سړکونو شکایت لري، بلکې په کمزوري کیفیت سره له پخ شوي سړکونو هم په تنګ راغلي دي. په همدې لړ کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد پخه شوي زیاتره سړکونه بیا ترمیم او یا له سره جوړېدو ته اړتیا لري. د دې عمده لامل د سړکونو کمزوری کیفیت او دغه راز له اندازې زیات د درنو بار وړونکو موټرو تګ راتګ بلل کیږي. خو د افغانستان د فوایدو عامه وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید وایي چې د هیواد په کچه د پخه شویو سړکونو د کیفیت او د بیا رغونې په اړه څېړنې کوي او د ترمیم لپاره به جدي اقدامات وکړي. هغه وایي زموږ د مهمو پروګرامونو له ډلې څخه یو هم له لویو لارو او سړکونو څخه څارنه او ساتنه ده. د دې پروګرام په ترڅ کې به په لومړي ګام کې د هیواد د سترو لارو ستونزې هوارې شي. انجینر احمد شاه وحید یادې شوې سرګندونې د پکتیا د ګردیز او ډنډې پټان ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلې 115 کیلومتره سړک د بیا جوړونې د کارونو د پیلېدو پر مهال په ګردیز کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل دغه سړک چې د پکتیا اته ولسوالۍ له مرکز ګردیز سره نښلوي، فواید عامې وزارت ورته 3.5 لک امریکایي ډالر ځانګړي کړي او د بیا جوړونې کارونه به د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. همدارنګه نوموړي ژمنه وکړه چې د پکتیا ولایت د خلکو د ستونزو د هواري لپاره به ځینې نور سړکونه هم په مهمو او اساسي پروژو کې ونیسي او د جوړېدو لومړیتوب به ورته ورکړي. فایدامی وزارت په پکتیا کې د نور سړکونو د جوړولو پلان هم لري چې د خوست ګردیز او د اریب ځای سړکونه هم پکې شامل دي او په نږدې راتلونکي کې به د جوړېدو کارونه پیل شي. د پکتیا د مچلغو د سیمې یو تن سپینګری محمد ایوب وایي د دې پر ځای چې یو سړک څو ځله له سره جوړ شي ښه دا ده چې د کار له شروع څخه بیا تر اخره یې د جوړېدو له کیفیت څخه جدي څارنه وشي. هغه امریکا غږ ته داسې وویل:
د مچلغو د سره خو دومره زه ویلی سم چې کوم وخت پتا وشوه، کوم وعده د موږ سره وشوې، کوم وعده د موږ سره د رئیس صاحب د پیدامې کړې ده. پیغ معیار باندې موږ ته جوړ سوی، نو پیغ رقم ته کار سوی ده، نو موږ بیا پې خبر شوي یو. دلته چې پتا وشوه د پتا نه یو څه وخت وروسته بیا موږ دا کار پرې بند کړ.
په عین وخت کې د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان همدرد وایي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا ځل به یې له کیفیت څخه جدی څارنه وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وقت دے دخبو دلان دی خیئی اللہ زکا جنت دے پجول کی کسا خون دے خود مور پو برکت دے دزات نہ شروع کی یو مو دف دنیا کے چزڑ گے تیرا تو یو مو دف دنیا کے چزڑ گے تیرا تو جن دن لکبی پیارا بنیا دم پکیری شان زوانی دا پل بچی دا سر نتاو کی پل سر ہم
درنو اوریدونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما په تازه خبر شوی رپورت کې ویل شوی دی چې د پخوانیو ارزونو په پرتله په تیرو دوو کلونو کې 14 په سلو کې هغه زندانیان چې په جګړه کې نیول شوی کم شکنجه شوی دی او ورسره په ناوړه چلند کې کم والی راغلی. د خبر اترو گفته شنود د نن ماخام د بحث موضوع همدار چې مېلمنو سره په بحث کیږي. تاسو کولی شئ په پښتنو فکر وکړئ. زمونږ همکار ته ستاسو د سات د مهم خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل سوي دي چې د پخوانیو ارزونو په پرتله په تیرو دوو کلونو کې 14 په سلو کې هغه زندانیان چې په جګړه کې نیول سوي کم شکنجه سوي او ورسره په ناوړه چلند کې کم والی راغلی. د دغه راپور په باب د افغانستان جمهور رئیس د رسنیو دفتر په بیان کې ویل سوي دي چې د افغانستان په توقیف خانو کې د وسلوالو جګړو زندانانو سره د چلند په باب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د هیئت دفتر یوناما او دغه ادارې د بشري حقوقو د عالی کمشنری د دفتر لخوا په خپور شوي کلنی رپورټ یې تل جدي نیولی او په هغه کې شامل اداو ته د رسیدګي لپاره ژمن دي. د افغانستان په مختلفو برخو کې د واورو د کمرونو شویدو سیلابونو او بارانونو سلهاو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. پنشیر کې درنو واورو له امله دوه نوي تنه مړه 500 ټکان او پلسونه نور لا پرواز لاندې دي. د بشری حقوقو ډلې ایمنست انټرنیشنل نن د سه شنبې پر ورځ خپل کلنی رپورټ کې وویل چې 2014 کال په ټول نړۍ کې د ملیونونو انسانانو لپاره د تباهیو ډک کال وو. د امریکا متحده ایالاتو پرون د دوشنبې په ورځ د اسلامي دولت له وسلوالو څخه غوښتي چې د نوي څخه زیات اشروي عیسویان چې دوی په شمال ختیځ سوری کې د یو برید پر مهال برمته کړي دي خوشې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه ورته په اوکرين کې د خپل فعالیتونو په حق لا بیا بیا دروغ ویلي دي.
درنو ویدونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما په تازه خبر شوی رپور کې ویلي دي چې د پخوانیو ارزونو په پرتله په تیرو دوو کلونو کې 14 په سلو کې هغه زندانیان چې په جګړه کې نیول شوي کم شکنجه شوي دي او سره په ناوړه چلند کې کم والی راغلی. د خبرو اترو گفتشونو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده چې مېلمانه به په همدې موضوع غږیږي او تاسو درانه اوریدونکو به په پوښتنه فکر کوئ. البته موضوع تا سره د فیسبوک په پانه شریکه شوې ده. کولای شئ خپل پوښتنه او نظریې د فیسبوک په پانه هم شریکې کړئ. تاسو په خپل پوښتنه فکر وکړئ چې د پروګرام په لړ کې به له ملمنو پوښتئ. په څو لنډو شیبو کې به زموږ د دری برخې همکاران هم تاسو د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره نیم ساعته بله دری خبرونه وړاندې کړي. اوسنۍ خبرونه البته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه همدومره و چې تاسو واورئ. تر بیا هم الله مالک.